په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمنړیاو اساسي بشري حقوقو خو پایلې د سات په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې ریسیشن به د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویست هم د غبرید غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. خاغلی ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خلی چې لیوي میاشت نه په لږه موده کې پر هزارګانو دریم برید کې پر غمجن عمرې نو ورجن دی. هغه زیاته کړې دغه بیرحمه بریدونه باید ودرول شي او د پاړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ریچارډ بینټ هم په کابل کې ریسیشن بې د ورځې د 14 په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانې وین خالد زدران ویلي په دې 14 کې چې په یو کاسټر ډوله موټر کې شوي اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپي اندي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسول وایي د رواني اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر لارې هیواد راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تیرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. د وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشارونه زیات شوي او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیه یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولی دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخت پورې وتړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرایلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرایل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرایلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومتر کې نښته شوی چې د اسرایل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا ورد کړی او ویلي دي چې د اسرایل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې دواړو جنگي جنایتونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تیرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډلې مجازات هم جنگي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ په 500 سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپخینی و بجې د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمیر شاوخوا 25,000 ښودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې مشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داوود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه ټول سب معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکای غوښته چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي خو متاسفانه د پاکستان له حکومت له خوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دی اجازه ورته ورنکړل چې دی خپل دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټی کې سونه لري خپل کارونه مخته بوزي. نو په دغه څو ورځو کې دغه سوشل میډیا په د نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې د کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو د بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد لزان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستانی چارواکو خبري او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس ته خوانیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدغه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تاک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 25,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلا بیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور خارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوې دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده مې پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له خبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنه کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناز ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
کندهار ته له پاکستانه نویستانه شوی کډوال بیا د انجنونو په ګډون د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وای چې لونو د پاکستان په خونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوی دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورت کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچي ښار کې لوی سوی او هلته تر څلورم ټولګي زده کړې کړې دي، خو اوس هیواد په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچي کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه ارسم زدو، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ سي تاسو افغانان یاست، اسلامي امارات څنګه غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتسوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پات زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
افغانستان سره د توینې د مازور شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه کې پاتسوي د زدکړي کړي دي پر زبه کې اوسم خبري کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتسي خدا بداسي ولاړ سي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمیرنجونی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړنی او منځنی کچې زده کړې کړي او هله لري چې پات زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ماوری سکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ پسرا واخستل وس وام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورچتي ماچر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه دراغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنیری له پوهنتونونو راګرځولې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولې. د راغلو کډوالو شزینه ماشمان ویره لري چې د نورو ملنونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو به برخې پاتې شي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوو
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستند سر مخدی
خپل د ژوند د خپل راتلونکي لپاره سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دوی ول زم ما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابل د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخه ما کولای نه است خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مولا سره نسی او هیڅ هم نه څه کولی څه بدلی کو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی د
درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي، بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول، د ټول کور مسؤلیت او لګښت ور لغاړی شو. لام دی عملی واده ونه کړ، خو وسی ورونه د خپل پلار په کور کې دیوی کوټی کرایا ورنه اخلي.
زمان که مادرم پدرم فوت کرد، ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول، زما دوه ورونه کور کې و